درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل لاندې مو دی ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. پایل خبرونه کوو. د روسیې لپاره د طالبانو نوی ګمارل شوی سفیر ګل حسن حسن نن خپل ډیپلوماټیک ماموریت په مسکو کې پیل کړ. دا طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی. هغه وړاندې لیکلي ګل حسن په افغان سفارت کې خپل رسمي دنده نن پیل کړه. له دې وړاندې د فرانسې خبری اژانس د روسیې د دولتي خبری اژانس تاس په حواله رپورټ ورکړی چې په مسکو کې د طالبانو نوی سفیر به ډیر ژر کار پیل کړي. ګل حسن هغه لوړ پوړی ډیپلومات دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنو رئیس مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. اغلی دی وړاندې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د کونسل په توګه دنده ترسره کړي. روسیې که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له کلون راهیسې ورسره نږدې اړیکې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي شدید وچکالي د افغانستان له شمالي، شمال لویدیځ او ختیځو سیمو وس ټول هیواد ته رسیدلې ده. د ادارې نن چارج سمبې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د وچکالۍ له کبله زیانمن افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغې ادارې په ټکو وچکالۍ د کرنې سربیره مالدارۍ ته هم لوی تاوان رسولی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما خبرداری ورکړی و چې دا وچکالۍ په سبب د افغانستان 50% کرنیز محصولات کم شوي دي. د افغانستان 80% خلک په کرنې خپل ورځنی ژوند تېروي. دا ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان فرمان ورکړی چې لمخي ایران د نړیوال اټومي انرژي له ادارې سره همکاري درې. رویټرز خبری اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن د پیزشکیان د دغه پریکړې خبر ورکړ. د ایران ولسمشر دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د امریکا تیره میاشت د ایران درې اټومي تاسیسات په فردو، نتنز او اصفهان کې په نښه کړل. له دې وړاندې د ایران اسلامي شورا مجلس د سرطان په څلورمه د تهران او تلبیب ترمنځ له اوربندې وورځ وروسته د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې ترمنځ د همکاریو د ځنډیدو طرحه تصویب کړې وه. دغه شورا اعلان کړی و تر هغې چې د ایران د اټومي مرکزونو او ساینسپوهانو امنیت تضمین شوی نه وي، د یادې ادارې پلټونکي ایران ته داخلېدلی نه شي. د اټومي انرژي نړیواله اداره چې مرکز یې د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی، له ډېرې مودې راهیسې د ایران اټومي پروګرام څاري. د ادارې تر اوسه د ایران د ولسمشر د تازه فرمان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا ترکی پولیسو په استانبول کې د پرون شپې په پراخو مظاهرو کې څلیرش کسان نیولي. دا مظاهرې د استانبول د پخواني ښاروال اکرام امام اوغلو د نیولو او له دندې د لرې کېدو د سلمې ورځې په مناسبت شوې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي مظاهره کوونکو ولسمشر اردوغان ته سپکاوی کړی او د امنیتي ځواکونو په وړاندې له زور زیاتی کار اخیستی. په زرهاو کسان پرون شپه د استانبول د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د فاشیزم په وړاندې اوږه په اوږه ولسمشر امام اوغلو شعارونه یې ورکول. امام اوغلو چې د جمهوري غوښتونکي خلک ګوند له مشهورو څیرو دی، د ترکیې په راتلونکو ټاکنو کې چې تمه ده په 2023 کال کې ترسره شي، د ولسمشر اردوغان سرسخت سیال بلل کیږي. هغه د مارچ په 23 له دندې ګوښه او له خپلو یو شمېر همکارانو سره ونیول شو. او په فرانسه کې د ګرمې هوا له کبله دوه تنه مړه شوي. فرانسې خبری اژانس نن چهارشنبې د فرانسوي چارواکو په حواله ویلي 300 تنه نور د ګرمۍ اړوند ناروغیو په سبب تر درملنې لاندې. دا دویم کال دی چې د جولای میاشت په فرانسه کې تر ټولو ګرمه میاشت وي. له دې مخکې په ایټالیا کې د سختې ګرمۍ له کبله دوه کسان مړه شوي وو. فرانسه، اسپانیا، پرتګال او ایټالیا هغه هیوادونه یاد شوي چې په راتلونکو ورځو کې به پکې هوا سخته ګرمه وي. دا و خبرونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کې آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
څوک پر ازال ملک نزی، څوک پر ازال ملک نزی، یا ډیر غریب شي یا د یار لغه مزینه. د کډوالو پاړه باندې دا لنډۍ خایي دی افغانانو تر ټولو پخوانی ویر او خوشینونکي پیغام رسونه چې په لنډیو کې یاد کړی دی. په دې لنډۍ کې ټینګار په دې دی چې کډوالي په خپل خوخنۍ څوک خپل وطن خپل خاورا خپل کلی خپل هیواد تر هغه پورې نه پرېږدي چې یا ډیر بې وسله نشي او یا په خپل وطن کې لا نور ستونزو سره مخ نشي. دا مهال افغانان د نړۍ په ګډ ګډ کې کډوال دي. په وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، له افغانستان څخه د کډوالۍ یوه بله څپه راپورته شوله او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو او ایران او پاکستان ته ګڼ افغانان بیرته ورواوښتل، یو شمېر لویدیځو هیوادونو ته راغلل. خو ایران او پاکستان له هغې را وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي، په خپله خاوره کې په کډوالو فشار زیات کړی. هغه که دلته پخواني کډوال و، هغه که وس ورغلي کډوال دي، هر ورځ په سلګونو او په ځینو ورځو په زرګونو کډوال په ایران او پاکستان کې د پولیسو، امنیتي مامورینو او نورو ادارو لخوا توقیف کیږي، ربړول کیږي، په بندونو او زندانونو کې ساتل کیږي او په زور بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. له ایران او پاکستان نه دام ریپورټونه وایي چې ځینې کډوال چې پاسپورټونه ویزې لري په قانوني ویزو تللی دي، په ویزو باندې په ځانګړې توګه د پاکستان په ویزو یې په افغانستان کې پیسې ورکړي دي، ایران په ویزه یې په تور بازار کې اخیستې ده او دغه سفارتونو او مامورینو پلورلې پي په هماغه ویزې ورته ورسري او بیرته یې راستي. په افغانستان کې چې بي وسلي لاله مخ کې حاکمه ده او د طالبانو په بیا واک ته رسیدو سره له دغه هیواد سره نړیوالې مرستې کمی شوي دي، خلک فقیر شوي، وچکالي، طبیعي آفات زیات شوي، هغه خلک چې په افغانستان کې میشتې له ستونزو سره مخ دي. دا چې پرې دغه کډوال چې شمېر یې له نیم میلیونه وړي ورزیات شي نو ستونزې سیوا کېږي. په ښارونو کې د کورونو بیې لوړې شوي او د سړې هوا او یا اوس چې ګرمه هوا ده د دې په وړاندې ماشومان په ساري او نورو ډول ډول ناروغۍ اخته کیږي او کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له ایران نه یو شمېر تازه شړل شوي افغان کډوال وایي د شتمنیو یوه برخه په ځانګړي ډول د کورونو لپاره ورکړل شوي مخکینۍ پیشکي پیسې هم په ایران کې پاتې دي. له پاکستان نه هم ورته رپورټونه شته، خو راځي چې د ایران په اړه دا رپورټ واورو. ورپسې د مایکروفون ستاسو خبرونه نن د هغه کډوالو او افغانانو په ژوند راڅرخي چې یا له پاکستان او ایران نه افغانستان ته شړل شوي او یا په دغه هیوادونو کې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنیو یو برخه لکه د کول لپاره ورکړل شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګه لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانی دي چې د شتمنۍ تر لاسه یا انتقال کړي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت لامل یې نوم پر راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل د نیول او شړلو پر مهال د خپل وسایلو د ټولولو یا مالی حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود. یو شمیر نور چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي دا کوي چان د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. د دوی لډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم، بالاخره کارای را موږ رسمی او قانونی قرارداد لرو، خو بالاخره هغه کارونه چې موږ کړی دا اضافي کارونه دي او د حقوق قیمت تقریبا د درس څخه تر سلوي خلک افغانۍ پورې دی. موږ څو ځله ورته وویل چې موږ پیسې څنګه کیږي، خو له بعد مرغه حقوق نه مني. موږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا. موږ یوازې نه یو، موږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختص
نفر بمې سیستم بمې
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بښوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وای ډیرې کډوال چې استل کېږي یا د طالبان ایران پریږدي نشي کولای د کورونو پیشکي پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینی هله هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکی لپاره ورکړي وي، خو له بعده مرغه دا پیسې هم ډیرای وخت ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینې دي. ان موږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي
چاري مشکلات شته.
پیران کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالی حقوقو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړاونو د مخنیوي برخه ته جدي پام وکړي. دا سمال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلی بندر ته تللې و ویلي چې کده پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي، د دوی حکومت به په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 2650 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستن شوي دي. دغه سازمان د جون په دېشمه ویلي و چې له ټولو 214,000 افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران ستن شوي او 1% یې جبري ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې له ایرانه راستن شوي افغان کډوال ډېر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپنا ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
دوستانو په ریپورت کې مو اوریدل چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې هغه شتمنۍ چې هلته یا په کورونو کې پېشکۍ ورکړې وي یا له خلکو سره کوم حقوق پاتې وو یا د کار له صاحبانو سره پیسې پاتې وي، دا ترې پاتې دي او پولیسو راستولې دي او په افغانستان کې هم د بېوزلۍ او فقر نه سر ټکی. همدا اوس را سره له ایران څخه ښاغلی حکیمي په تماس کې دی. په دې وروستیو کې د وروستي اړیکړې نه وروسته ایران ته کډوال شوی، دا چې دی ولې ایران ته تللی او هلته له څه وضعیت سره مخ دی هغه به ترې وروسته واورو. خو ښاغلی حکیمي، تاسو د موږ دا ریپورټ واورېده، فکر کوي دغه خبرې تاسو په ایران کې دا خبرې سمې دي؟ رښتیا له افغانانو سره دا ډول چلن کیږي په ځینو مواردو کې؟
بلې، هو حقیقت سره دا خبرې حقیقت دي. دلته زه چې راغلی یم، ما دوې میاشتې کېږي چې ایران ته راغلی یم. تهران ته دلته افغانان که څه هم رسمي کارتونه لري، مدرکونه لري، پاسپورټ لري، ویزا لري، هر څه لري، دلته ارزښت نشته. هغه خبرې چې خلک وایي چې پاسپورټ ورکو، ویزا ورکو، دوی ولاړ شي ایران ته، مشکلات نشته. ستا دلته نه پاسپورټ دلته مني، نه هم ویزا مني. ویزا چیرې؟ پاسپورټ وي چیرې؟ زموږ ملګري دي، دلته زموږ سره نیمه تللی دي چې پاسپورټ ویزا ورڅیرې کړه، ګوشي ور ماته کړه، دوی درې ورځې ورک وه. بعد څلورم او پنځم ورځ معلومات اوس شته په افغانستان کې دي، ډیپورټ شوی دي.
دغلته عموما څه ډول افغانان په دې وروستیو کې تللي؟ څو ډول افغانان دي؟ یعنی کار پسې ځي، هغه خلک دي چې د طالبانو سره امنیتي ستونزې لري، یا پخواني امنیتي سرتیری دي، یا پخواني دولت کې کار کړی هغه کسان دي، پخواني دغلته میشت افغانان دي چې له کلونو راهیسې شوروي دي وخت او نورو وختونو راهیسې میشتي، څه ډول افغانان ډیر دي او له ټولو سره یو ډول چلند یې کنه فرق کوي؟
دلته هیڅ پارک نه کوي، دلته بس یو د افغانم باندېستا، دلته نظامی نفرام ستا چې خپل نظامی وظیفه مې درلوده. نو د ډېر مشکلات سره هلته چې ډېر مشکلات ور سره، هیڅ امکان نه و چې هلته ژوند زندگی وکم. رالم ایران ته، ایران ته نور ملګری را سره دي چې هغه په اوس کې وظیفه درلوده، وزلت ایران کې دي. هغه تم داسې دغه زمينه نست، هغه روپی کور ته ورکړي دي، د کور مالک ته روپی ورکړي دي. ایرانیان ورته وځي، ایران په ورته دی، پیسې نه ورکړي، د مالک پیسې نه ورکړي، د کور بس دی بیا شرګان لغې سپات دي، اوس د کور هم نشي وتاي، بس ژوند دلته ډیر ستړي.
کار روزګار شي ځینې افغانان کوي، څه پیدا کیږي ورته؟ کاروبار، سپین کار، تور کار،
کاروبار ستا، کاروبار ستا. دلته په ایران کې در افغانستان کاروبار شدی، افغانستان کې خو هیڅ کاروبار نسته، خلک ډیر په چغو بغارو دي. دلته افغانان چې راغلي دي پر کار دي، خو سانان چې د کور نشي وتاي، وضعیت دا رقم سوې دي چې بخي یو افغانۍ ویني ګروي د جاسوس په تور باندې، وته جاسوس یو رقم څوک نشي راوتای د کور، موږ خپل داخل د ګاراج سو وتاي نسو. نو ډیر وضعیت دلته خراب دی.
جالبه ده ځکه چې په افغانانو کې په مجموعي توګه د اسرایل سره د تماس او تړاو مسائل بیخي په ندرت باندې حساب دي. اس ډول لړی کې نه لري، سرحد ور سره نه لري، پوله ور سره نه لري، راشه درشه ور سره نه لري. خو تر دې مخکې چې د په ایران او اسرایل ترمنځ دغه کړکیچ را پورته شي او افغانان د جاسوسۍ په تور وباسي، هم ایران په ورته توګه افغانان استل، د عامو ایرانیانو وضعیت څنګه دی له افغانانو سره؟ ځکه په ځینو سیمو کې عام ایرانیان افغانیانم وای چې متریز دی او دی افغانانو په موجودیت باندې او دی افغانانو سره پراکړه ورکړه باندې درست چلن نه کوي.
اکثر سره دا خبره سید ایرانیان دا ملکی خلک چې دی د افغانانو سره ډیر مینه لري، دا غو کار خوشی کپار شرکت کوي، دا غو چې دوی سره هر کار خوشوي دوی سره خو دغه دغه دی چې نظامی خلک په نوم افغانۍ نه پریږدي، کاغه رقم مدرک ولري، پاسپورت وزار څه ولري نه پریږدي.
رابو شو دی تاسو قضیه ته، تاسو وویل چې تاسو پوخا په دی افغانستان په امنیتی یا دفاعي ځواکونو کې دنده درلوده، په دې اړه راته وایئ تاسو له همدې کبله ایران ته کډوال شول چې په امنیتی یا دفاعي ځواکونو کې د دندې له کبله تاسو وس ځان په ستونزه کې احساسو؟
بله و، زه افغانستان کې وم وخت چې جمهوریت سکوت شو، امارات بیا رالی، نو زه ما یو ځای روزانه کول هغه داسې یو ځای و چې د امارات مربوط و، مال ته روزانه کول چې نور ملګري و هغه د زموږ مشت دغه نفر چې و دلته د جمهوریت کې و، د جمهوریت کې وظیفه درلوده، نو بس زه دغه ځای پسې واخیستلم، بس ما ته ول تا دلته ځای نشته، دلته کار چې تاته اجازه ده، نو زما ځان سره فکر وکړ چې نه روزانه په افغانستان کې پیدا کیږي نه داسې ځای کې زه کار کوی سم، نو زما بچان و دغه ما ته ژاړي، زه مجبور هم شولاشتم بل هیواد ته، نو دغه ته دغه مجبور شوم چراسم ایران ته، ایران کې وضعیت داره کوم
دغلته په ایران کې هغه څوک چې په خاني نظامیان دی یا په افغانستان کې په اصطلاح سیاسي ستونزه ولري، یو خودي غربت او بیوزلي او مزدوري کاریګر دی، دغه خلکو ته دوی کم استثناء باندې قایلېږي ځکه ځینې کسان داسې دي چې هغه افغانستان ته راوسته ول شي شاید چې ستونزو سره مخ شي کنه.
ورسته هغه ملګری ډیر دی خلق د افغانستان چراغلی کم نظامی دغه زما خپل راته مراجعانه دا کړی، دا غو کاټونه ورکی چې تاسو درته وخت پر در دوا کال پر دی در درې کال پر دی دلی وخت ورکی چې تاسو مثال اخته تاسو مشکلات نو تاسو دلی خپل کار دغه وکي، ور سی دی وس هغه ته اعتبار نسته، ور سی دی د افغان وای تاسو جاسوس او په یو نامه په بل نامه باندې باسي ولې افغانان چې دی څوک داسې دغه نشي کوي، د دوی مثال چې
هغه افغانان چې تاسو ملګری و په افغانستان ته چې تللی هغوی په څه وضعیت کې دي، بیرته چې خپل هیواد ته راستانه شوي دي، د هغوی وضعیت
هغوی اکثره جنګونه وایي چې والا دلته وضعیت داسې دی چې بس تا ګډه ورځ وګرځو هیواد وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي، وضعیت مو ډېر خراب دی، نو موږ وتای نسو موږ ستاسو رقم دغه نو څه کوي بالا، خو بس خدای مهربان دی، خدای به دا مشکلات حل کړي، خو ورځ په ورځ دا مشکلات ډیریږي په افغانستان کې.
ډیره زیاته مننه ښاغلی حکیمی له تاسو نه په دې هیله چې په افغانانو باندې هغوی که هر چیرته وي، که په وطن کې او که په مسافرۍ کې، د ژوند دغه ستونزې اسانه شي او ځایي چارواکي هغه نړیوال بشري او اساسي حقونه چې دي هغه که د کډوالو دي او که د عامو وګړو دي هغه ورته د هر ځای چارواکي چې که په افغانستان کې دننه طالب چارواکي خلکو ته حقونه ورکړي، خلک په خپل کور بسیا کې، او بیا چې کله کډوال کیږي د کډوالو او میزبانو هیوادونو چارواکي دغه ټکی ته پام وکړي. تاسو مننه کو دوستانو، مخکې مونږه د واتس اپ په ګروپ کې له البته د واتس اپ په کانال کې د ازادي رادیو له خلکو غوښتي و چې د کډوالو د ستونزو په اړه په ځانګړې توګه غوښتي افغانستان ته د ایران او پاکستان نه راکډوال شوي دي راته ځینې خپل نظرونه ثبت کړي، خپل حال راته ووایي. یو شمیر اوریدونکو موږ ته پیغامونه پریښي، څو له دې پیغامونه اورو.
سلام علیکم، سپیلی ازادي رادیو څنګه استاس فرست له کوم شته دی د ایران او پاکستان کډوال پاړه په لاس ته ټرام چې دا د خزلان د دې سره کې چې افغانان دا د ګسره اړې په دغه مې کې به د وو دکانونو جایدادونو شانل ته پاتې په پاکستان څنګه دا غچار ځای غوانه کیر کې وس ولا د مشکل نو هغه سره وس ولا چلر تور پا کی کېدت افغانستان کې کوم دا اوس شان ګران سوي دا ایران له جنگ سره.
ازادي رادیو کار کوم کو او وردون کو ټول تا د تل سبمن وایم، بالکل ایران او پاکستان د کډوال سره ډیر بد ظلم شروع کړی دی، په افغانستان کې هیڅ کارونه نشته دی، وګه او وچکالی دی، باید ایران دغه هغه ونه کړي نه پاکستان.
کډوالو په باره کې مې دغه نظر دی چې تجاران دې ټول کومک ورسره وکړي او مخواست کومک ورسره وکړي، یوازې حکومت کومک نسي ورسره کولی. ټول تجاران دې راټول سي، د خپلو کډوالو هیوادوالو خدمت دې وکړي او کومک دې ورسره وکړي. السلام علیکم.
سلام ونه نه کې احترامات باید سلام د افغان کډوالو پر موضوع باندې باید وایي. د فلند ټوک کې چې کوم افغان کډوال د پاکستان یا د ایران سره ځي، یقینا دا یو ډېر غټ مشکل غټ تکلیف دی. هغه په دې وجه باندې چې خپل کور خپل ټبر خپل کلی خپل ځای خپل کاروبار پرېښول، دا یقیني په خپل ځان کې یو غټه خبره ده. بیا چې د هجرت معامله سي، دا خپله غټه خبره ده. خو البته دا کار چې وسو د هجرت موضوع سوه، یو ملک دی بل ملک ته راوړي بیا افغان مهاجرین، نو د دې دپاره لا تر ځینې کښېنستل په کار نه دي. د حکومت دپاره، د خلکو دپاره، د عوامو دپاره، د دې دپاره اقدام کول په کار دي. د دې دپاره عملي اقدام کول په کار دي. بیا دا خلک چې راوړي باید دا په ډېر ښه ترتیب سره هلته د دوی په منظم ترتیب سره دی راواړول سي افغانستان ته. دا چې کله راواوښته باید یو کوچني کیمپونه ودی ته جوړ سي. د کیمپو څخه وروسته باید هر سړی هر فرد هر خلک هر کورنۍ باید خپل ولایت ته د سروې د مخې خپل ولایت ته واستول سي. ولې دا پر یو ځای باندې د افغانستان اقتصاد کمزوری دی. افغانستان د سپلند ټیم کې د جنگ راوتل دي. دا نس کول چې ګور ته مرستي بشر مرستي او دا ورسي دا نس کولې. چې کله دی ولایت ته د خپل خلک ولایت ته واستول سي، نو کېدل سي دا بار پر دی باندې پر افغانستان پر حکومت باندې یو څه سپک سي. نو د سروې د مخې دي دا خلک سره منتشر کې په خپلو ځایو کې، یعنی په خپلو ولایت کې دي منتشر کې، هلته دی واستي. اوس البته د افغانستان چې کوم د سپین بولدک چې کوم بارډر دی، باید دا کرده د کندهار پر خلکو د کندهار پر حکومت باندې دا بوج وانه چول سي. پر دا ځای باندې دي کرده میشت نسي. او یا د ایران چې کوم راغلي پر هرات باندې دا بوج وانه چول سي. کچیر دا رقم چې د خلک به د نور مشکل د نور تکلیف سره دا مخامخ سي. نو دا خلک دي بیا دي د سروې د مخ خلک چې کله منتشر سو، بیا دي د سروې وز کوم مسلکي کسان چې دغه په خپل کارو باندې وګمارل سي. هر کار چې په هر کار چې کوم څوک مهارت لري، هغه په خپل کارو باندې وګمارل سي، کېدل چې دی په دمر کې بیا خوشاله سي، خپل اقتصاد ته دوام ورکړي، افغانستان ته ګټه ورسيږي، او دي خپل د خپل عیال د خپل بچو د پاره د خپل کورنۍ د پاره یو مړی پیدا کړي. والسلام علیکم.
لا دی اوریدونکو نه مننه کوو. دی یو شمیر نور اوریدونکو پیغامونه لرو چې د خبرونې په جریان کې به درته وړاندې کوو. خو سره سره له افغانستان نه یو داسې څوک په تماس کې دی چې تازه له کډوالۍ نه راستون شوی دی. خبرونې ته ستړي مشي، نوم مو راته ووایي او دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي له کوم هیواد نه راستانه شوي او چیرته میشتي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و حکمت الله حمیدیم د کندهار ولایت ته خبر کوم.
استلم شي خبرونه ته تاسو کډوال وای مخکی په پاکستان کې اوسیدئ؟
موږ مخکی کډوال و د پاکستان د بلوچستان په کې په چدلو تقریبا د چې دوی مې چې ادونی مې چې چې موږ د کندهار ولایت سره څنټلو د کډوالۍ ژوند مو پای ته ورساوي. په هغه سرویس کال مخکې موږ پاکستان ته کډوال شوي وو. نو چې دوی ادونی مې چې کندهار ولایت سره راغلي وو.
ولې متصمیم ونی و چې سرویس کال وروسته له پاکستان نه راووځي او راشي افغانستان ته؟
تصمیم من ځکه ونیوی چې د پاکستان حکومت هلته پر مهاجر باندې ډېر زیات فشار راوستلی وو، بوج راوستلی وو. هلته کاروبار نه وو، هلته د یوه چار څخه بل چار ته کلای نه شو. هلته مشکلات ډېر سخت وو د مهاجر دپاره. حال دا وو چې موږ پی او آر کارتونه هم درلودله، خو سره سره د پی او آر کارتو به هم راته مشکلات وله. نو د دغه مشکلاتو په خاطر باندې چې نه کاروبار وو نه د یوه ځای ته بل ځای ته کلای شو، نو مو یو مریض پر ډاکټر پر رسولای شو. نو دغه مشکلات دې ته مجبور کړ چې کندهار ولایت سره.
یعنی مشکلات تاسو څلويخ کاله په پاکستان کې تیر کړل، فکر کوي چې په خاطر تاسو دا کارونه کولای شو، لو په دې ورستوي کې مشکلات دومره زیات وو چې تاسو هتا ناروغ تر ډاکټر چې مړه دي پولیسو له پښتنو ګرځوي ګنو سره مخ کیدی؟
خو مخکې چې موږ په پاکستان کې وو تقریبا قدر توم د 30 کال څخه زیات وو دکه په 1500 15 سنه کې موږ پاکستان تکلیلي وو دا په دې ډېری سم څه په 1500 15 باندې هغه وخت موږ دومره آزاد ژوند کاوه چې اسلام آباد او کراچي وو پېښور وو ملتان وو مطلب چې په خپل افغانستان کې هم دونه آزاد ژوندګي نه ده کړې دکه په پاکستان کې سم کړ دا د پاکستان عوام هم د غونډه مس قدر کړی الله دې دې قدر وکړي نو په دا ورستی کې څه مشکلات بیا ټول د دغه مشکلاتو په خاطر باندې رالو
ها نو چې تاسو پرې کړو وکړه دی راتګ دغلته وس په څه وضعیت کې ځکه چې وای چې کډوال زیات راغلي په افغانستان کې وچکالي د طبيعي آفتونو راغلي دي نړیوال مرستیم کم شوې دي تاسو خپل په څه ډول یو وضعیت کې کار روزګار سرپنا لري
بس درته مې یو سرای کرا کړی دی په 2500 افغانۍ باندې سرای کرا دی د منځته څو بر اورو وب پیدا کیږي الحمدلله بس یو ګواله پیدا کیږي نور امنیت تا غته خبره د امنیت د ازادي د ژوند د څمن دی ودا ته دربل دا تا کولای شو او امنیت تل تجر دی خامخا ډیر خلک په مشکلات کې اخته دي دا یقیني خبره ده چې افغانستان حالات ډیر دی په دې وبنست او د نړۍ پر اچات نه دی پیندلې کاروبار نشته تجارت نشته زمینداری نشته او که زمینداری باندې ارکی وکړي که اناری کتی دی که بادرنګي که کدوې که ارکی هغه په خپل قیمت باندې خرڅی کنه د کډ پاکستان لارې باندې دي مشکلات ډیر دي خو بیا خپل وطن دي د مشکلات ووري او کالو ځبی الله پاک یې حل کړي
د سی ویل کیږي چې په افغانستان کې هم خلکو که بحث سیاسي نکو او داسي وطني کو دغه دینو کډوالو دی راستنیدو په وړاندې دي په ځای باندې چې عام خلک کومک عمرسته وکي مثلا وای د کورونو کرایې لوړې شوې دي هغه شیان چې کډوالو ته ضرورتونه پیدا کیږي په دې خاطر چې تقاضا زیاته ده فکر کوي چې په کندهار کې هم د کور پیدا کول د کډوالو لپاره د سرپناه پیدا کول سختي او کرایې لوړې دي
دا یقیني خبره ده چې د مځکې کم قیامت او استفاق په څون خرچېدلې اغونده یو نیم واري د مځکې قیامت ور کړی دی وای ما ګر را اوري او سرایونه دغونه په تکلیف کې دا یقیني خبره ده خو موږ خلک دی الله پاک دې معاف کړي نو تجربه نه لري تعلیم نه لري دا څه مشکلات یې کې نشته خو چې پاکستان بیا مهاجر او تجوید وکاله نو کې او هر څاکو ولا ته چې مرکی نو د مځکې په خپل برتر اکسته کې او سرایونه بیا پیدا کیږي خلکو په داغه وایي چې درولې دي نن سبا مایکر پاکستان باندې د ژوند میاشتې کې تاریخ وخت وو او هغه دی پاکستان نور کې مرکی نو ورته دا راکېدل کېږي دا یې کینی خبره ده دا چې کوټه سوي دي ګران سوي دي
دا راته وایي چې تاسو فکر باندې د کډوال کڅه هم ځنی لګ کور لري منطقه بل لري ځای بل لري هغه پلانې خاور او پټه لګ مزکه بل لري خو ځنی بيخینه لري په ډیرو سختو مشکلاتو کې د منګري پټونه وای نړیوال مرستې چې وي په خابه د یونټ سی ار او نورو ادارو په دې تیرو څلويخت 50 کلونو کې ځې افغانانو سره مرستې کولې خو وس هغه يم د نړیوال مرستې ډیر زیاتې راکمه شوې دي موږ ستري پټونه لارل چې د ملګر ملتونو او نورو ادارو چې کډوالو سره کومک کوو دی هغه په مرستو کې ډیر کمی راغلی چې دلایل ګڼ دلایل دي نړیوال دلایل دي نور سببونه دي مثلا امریکا ټول نړۍ تخپل کومکونه کم کړ چې هغه په تاثیر کړي ډیر شیانو تاثیر کړي خو مقصد ځینی کډوال پستونځو کې دي څ کې د لشي د کډوال چې افغانستان ته ستنې ګلې او په لوخه د خپل سړي خپل وطني څ کې د لشي چې د کډوال په خپل وطن کې بل اخره مرفوع او هوسا ژوند ولري خلک څ کولې شي دولتونه څ کولې شي مرستندوی ادارې څ کولې شي خپل کډوالو ته څ پیشنهاد لري غوي څو کې
دغه سفر پر درې اړخ باندې تقسیمو مبروره
مهرباني
خبره ده چې دولت څه کولای شي ودا خبره ده چې ولس څه کولای شي ودا خبره ده چې یو ان یا یو نسیار څه کولای شي یو نسیار خو یو نړیواله اداره ده د بشر حقوقو داوی هم دي چې ارڅ دي کې خو چې کله پر افغانانو سخت مشکلات رالي په هغه وخت دي لاکي مخکې په 315 اویا ډالر پر پی او آر کارت ورکړ کېدل او تاغه د 315 اویا ډالر څخه مالاس نه پر فاميلي ده په لاس پر فاميلي کې سړي روزر افغاني راکړي بس لاس نه پر ټول هغه څه خو د خیر تم نه کې جنډ خیر خلک د وخت دی هغه ځکه چې هغه د اسلام سره دښمنی کوي که هر وخت تاسو سره کومه کوي همکاري کوي خو په سیمه کې د د اسلام د دښمنۍ هدف دی چې د اسلام د دښمنۍ هدف پر ونه رسیږي د کومک همکاري نه کوي. دا خو د خیر توقع مونته یو نشیار ته نه لرو نه و نه دي. دا موږ ته د وخت را معلوم خلک دي او د عملي تجربه په او پاتې د افغانستان ولس دي. دا چې د دیني علما د منشت علما او د مدرسې علما او قومي سپین ږیري خانان دا په کلي ګاونډ کې دغه دعوت و تبلیغ وکړي چې دا مهاجر ورونه هم موږ ته چې ورونه دي د وطن خلک دي باید چې همکاري ورسره وکړي. دا پوه په علما او قومي سپین ږیرو مخورو پورې تعلق لري او د دولت ته مې هم دا غو خواهش دي یقیني دا خبره ده دولت هم باید چې د خلکو لپاره د سرپناه کوشش وکړي. نور دا خلک د دولت سره هیڅ همکاري نه غواړي. پردي د چې ولاړ دي دولت یو نمرې هم ځکه ورکړي او سړکان اوبه دي ورکړي خالي دي سړکان لخته وباسي. نور دا خلک د کار خلک راغلي دي اردای خو هر سړی خپل ځای ته کور جوړولی شي شار جوړولی شي. موږ چې پاکستان ته ولاړو د څنګه په نامه باندې یو کیمپ په پاکستان کې د انسان د اوسېدو ځای نه و. اوس ورته دوه منتله درې منتله دوکانونه موږ په خپل جوړ کړي دي. نو درته هم په خپل وطن کې موږ کار کولای شو چې دولت موږ ته خاص نقشه را معلومه کړي چې دغه ځای دي دغه دي اوبه دي دغه دي لار ده. نور موږ د پښتو پاته خلک نه یو الحمدلله. ټول د قاري خلک یو خپل همت کولای شو خپل ځای جوړولای شو.
مننه زبد تاسو پکتی و خبره غواړم چې د خپل پلوی تاسو کم تاسو د خپل نظر حق لري هغه د چې یونیسیار یا یو ملګری ملتونه داسې کوم څه د دوی په منشور کې نشته چې د کوم ځانګړي ډلې سره یا ځانګړي مذهب یا دین سره د مخالفت ولري. دا د نړیوالو هیوادونو چې په اسلامي هیوادونه د افغانستان په شمول ټول ګډون لري یو شریک سازمان دی چې همدا تاسو چې د ځنګل کیمپ یاد کړ د همدغه کمپ په جوړولو کې د یونیسیار او د ملګرو ملتونو مرستې وي چې دا کمپ یې ودراوه. دا چې په مرستو کې به درغلۍ او رپورټونه یا نورې خبرې دغه کېدلی شي خو زه غواړم چې د تاسو د دغه خبرې وضاحت اوریدونکو ته وکم چې یونیسیار ملګری ملتونه ځان یو نړیواله اداره ګڼي او دا نه مني چې ګوندي د کوم خاص ډلې دین یا مذهب په وړاندې د تعصب ولري او یا د مخالفت ولري. مننه کول دي اوریدونکو نه. اوس سپین بولدک ته په سپین بولدک یو میشت افغان راته د کډوالو درستنې دوه پاړه وي.
وعلیکم السلام څنګه جوړ تکړه خوشاله خیرات الله مو راته جوړ دلاره. مننه خیر اوسې قربان مسمه. وزه په سپین بولدک وسېږم. سپین بولدک نو دای شي دی کډوال روان دي پاکستان څخه بس ما زګر چې چې اوا خو نه کشه ګاډی را پرېږدي د پاکستان خوا بس را روان دي. وزت خو تاسو ته منوي جوړ سپرلې پر خپل غولي ګور وزت خو نه خامخا وسو کمزورې دي اقتصاد خو کمزورې ده. موږ خو دا کارچو موټرونو باندې اخته یو د کوم جاپان راځي په بولدک شوکی بولدک به موږ دا کار موټران باندې بیا جوړو سایبر ته خرڅو دا موږ کاروبار به بس گزاره ده. په افغانستان کې خو چې کوم اقتصاد یا کوم معاملې روان ټول توان سره مخ دي که تجار دی که مزدور دی که هر سړی دی ټول توان سره مخ دي. هغه کاروباري ځای هغه د افغانستان مرکزي ځای چې دی هغه سپین بولدک بارډر خوښه کاروبار ته ځو چې کاروبار نه پداو سپین بولدک کې خوښه کاروبار خو روان اوس ورځ په ورځ حالات اقتصاد خرابېږي خلک ډېر زوريږي. نو سپین بولدک حالات اوس گزاره کوي خو بیا هم خو پر تاله نه دي.
السلام علیکم زه سمیع الله د زابل ولایت شجول سر سم په تماس کېم. ازادي راډیو ته به دا نظر ووایي د کډوالو په باره کې چې آیا زموږ کډوال ورونه بېساره ډول ډېر روان دي افغانستان ته. اما په دې حالاتو کې را روان دي چې دا د حکومت هم بله تر وسه تیریږي که موږ او تاسې ملت او حکومت په هم د ورورګروي لاس سره ورکو موږ تاسې به د ټولو ماجر ورونو ډیر احترام او په ډیر عزت سره به خوندی کو تر هغه وخت پورې چې دی خپل سرپناه برابرولای شي.
سلامونه احترامات ته ازادي راړو قدرمن پرسونل ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول مروغ جوړ او د سیاحت او فیت جامع پرتن وي. زه درته میسج کوم د پکتیکا څخه. تقریبا لنن څخه دوه درې کاله مخکې پاکستان کې میشت ول خپل کورنۍ سره مو کارونه جوړولو د ژوند چارې مو ښې روانې وې. پاکستان کې مو پانګونه کړې وله، خو چې کله دغه د کډوالو د ایستلو لړۍ شروع شوه نو موږ یې په ډېر بېرحمه ډول له خپلو کورونو وویستلو. بل اخره یې هغه خپل څه جایدادونه سیمولو، هغه یې راجذبت کړلو یا یې راجواخیستل په یو داسې قیمت څه یې راجواخیستل چې هغه نیمه یې څه کوي، هغه د پنځه د درېیمې ایستې هغه یوه ایسه پیسې مې در راکړې، یعنی په ظلم په چورې راجواخیستل. یو دوه میاشتې یې له کورو وویستلو، اته یې ډېر په تکلیف کړلو، ډېر یې په زحمت کوو له دې ځای به ځای بهارېږئ بس تاسو وخت پرسه وي د کشون موږ شنهکارتونه هم لرل. نو او داسې زموږ په څنګ کې نور زموږ عزیزان خپلوان هغه هم زموږ په شان زموږ برخلیک په بېرحمه ډول یې راوویستل. په ډېرو تکالیفو موږ تر باډره پورې راورسېدو، په لارې په تکلیفول جوړولو. بل اخیره په باډر کې باډر ته راورسېدلو، باډر کې چې راړولو په داسې ضلالت په داسې تکلیف په داسې حال راواوښتلو چې بیخي د نه سړي په سترګو یې راته کتل، د پاکستان ظالم جابر پوج باور مو وسه چې بیخي هغه حالات زه تکرارولی نسم. تقریبا دا جریان له نن څخه پنځه څلور میاشتې مخکې، نو بیخي زیاتې په وحشت باندې راواړولو. او د اسلامي عمارت کې کور ودان وي څنګه راواوښتلو، هغسې زموږ کډوالو ته یې ډېر ښه بندوبست کړی و، موږ ته یې خوراکي توکي نور د کور سامان هر څه مکمل راکړو. اسلامي عمارت ته موږ سره ډېره همکاري وکړه ده، خو ایسته مو وضعیت ډېر خراب و. درنښت.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سیمې اړیکه نیولې ده. اوه، ما چې راغلي دي زموږ ولسوالۍ ته، چا داسې کومک همکاري نه ده ورسره کړې. موږ خپله اوبه وچې دي، اوبه مو پر سل ګازه دي، دوه دوه خورواره غنم مو اړولي دي، نو موږ خپله در په در یو د دوی سره خو کومک نشو کولی. دوی راغلي دي ناستې در اوسه، خو چا کومک شی نه دي ورسره کړی د مجورو سره. نو دلی دي، نو مخ په ایسته به ګورو چې څنګه به سي. در اوسه پهیې خو د دوی هېڅ کار نه دی برابر شوی. دا زموږ ولسوالۍ ته د پاکستان سره ډېر مجر راغلي دي.
د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه و چې ځینو اوریدونکو خپل د هغه ډلې نه و چې د کډوالۍ له ژوند نه راستانه شوي دي او خپلې کیسې لرلې. یو شمیر ځایي خلک و چې ویلي دوی خپل ستونزو سره مخ دي او له کډوالو سره به مرسته ورته ستونزمنه. راځئ چې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې نن د پاکستان او ایران نه په زور د راایستل شو افغان کډوالو په وضعیت راڅرخي، د څو نورو اوریدونکو نه واورو چې دوی افغانستان ته د ستنو شو کډوالو او په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه څه نظر لري.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. په دې کې جوړ روغ به زارش د ایران کې دا غړي زندگی کوم او د افغانستان څخه راغلی ماجر دلته وخت تیر وخت جمهوریت کې مې وظیفه درلود. افغانستان کې ډېر مشکلات او ډېر تکلیفات سره د افغانستان سره راغلی. ایران ته پاسپورت ویزا مې نیولې دي، ویزا شپانه زر افغانۍ ویزا ورکوي افغانستان. بعد دلته شراسو دلته د ایران د خلکو د لاسه چې ایرانیان پولیس مو بیا نه پرېږدي. زموږ ملګری دي، دلی پاسپورت لري، ویزا لري، پاسپورت ویزا ورسره کړه، ګوشي ور ماته کړه، څلور پنځه ورځې معلومات نه کړي چیرې دي. په یو نامه بل نامه یې ګیروي، هسته افغانستان ته ډیپورټوي. نو زما دغه خلکو سره چې لوړ پړي چارواکي دي که مسلم دي، یا دې ویزې نه ورکوي. خلک دي ډېر غریبان خلک دي، یا دې ویزې نه ورکوي او که ویزی ورکی بیا دی ایران سفارت تو ایران کوم لوټپیل چارواکي دا غوته دی دا وای چې دا خلک ویزه لري اسناد لري د دوه اسناد ویزه ته سرسری او رپورټوي چې افغانستان ته دله د افغانستان د خلکو وضعیت ډیر خراب دی یعنی به دلته افغانۍ زندگی نشي کوي د کورونه سره وتاي څوک چې خپل کاروبار لري او زندگی لري دکانداري لري هغه دکانداري نشي کوي ز خپل د موټران نقاشي کار کوم یعنی موږ ز خپل پاسپورت ویزه لرم زنه سموتای د ګاراج یعنی دکان سموږ نو سره وتاي نو د افغانانو وضعیت دلته ډیر خراب دی د ورځې ډیر افغانان دلته نیو کیږي په ایران کې په تهران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب دی
السلام علیکم دی ازادي رادیو کارکونکو ته سلام دا دی وکی چیرو و جوړ بوي ډیر ښه موضوع ته اشاره کړې دا ښه خبره ده چې د کډوالو هم خړل شي او باید لاسنیوي وشي که په دولتي کچوي او یا هم د خلکو لوري باید لاسنیوي وشي د دولت هم غوښتنه ده چې دوی ته په هر ولایت کې یو یو شرګوټی ورکړي په دې سره به نه یوازې کډوالو ته بلکې داخلي کډوالو او عامو خلکو ته د کار زمینې برابرې شي او دوی ته به د سرپنا لپاره هم یو دایمي ځای برابر شوی وي ډېره مننه هارون شاهزاده ازادي راډیو هوست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای پاک دې وکړي ټول روغ او جوړ د ازادي راډیو کارکونکي او اوریدونکي روغ رمټ یاستئ خوشحاله اوسئ پکتیکا ولایت د زرغون ښار ولسوالۍ خبره کوم د کډوالو په برخه باندې درته وایي خدای تعالی دې د موږ د تاسې د وطن د ټولو کډوالو چاره وکړي ډیره سخته ګرمي ده او دوی بې کوره بې سرپنا دي او بې جایه دي خو خدای تعالی دې دغه د اسلامي امارت حکومت نه خرابوي ټول مشکلاتو باندې ځان خبروي او حال پینسي او کومې مرستې د دې له قدرته کې یا هغه ورسره کې خدای تعالی دې د ټولو ناروار وي خدای دې د ټولو ثواب وکړي بس په دواګانو کې مو یاد ساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سلامونه هیله ده چې روغ جوړ به وي زه وطن یار وزیرستان خبرې کوم د پکتیکا ولایت برمر ولسوالۍ در سره په اړیکه کې تر اوسه خو د وزیرستان کډوالو سره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې او په خیمه کې ژوند دی په خاد جمهوریت په وخت ته مرسته وه یونیسیف لخوا ورسره کېدله بل د ازادۍ راډیو مخکې په راډیو اورېدل کېدل اوس دغه په راډیو باندې نه اورېدل کېږي محترمه
دغه مې پیغام
السلام علیکم منصور یم میدان وردګ ولایت نه ورور د کډوالو ستونزې خو بیخي زیاتې دي زه خپله اوس 15-16 ورځې مخکې راغلی یم له ایران نه دلته د کور مصرف ور څه دی موږ له خپلې غاړه د کار او روزګار هېڅ شی نشته بل دلته د موږ پلار د سپین ږیری پلار هم د ټول عمر یې تقریبا 1.5 کال معلمي کړې ده نو دا یې تقاعد کړی و اوس د تقاعد پیسې هم نه ورکوي زندګي هم ډېره سخته ده که چېرته مسؤولینو سره تاسې خبرې وکړي په دې اړه باندې چې دا د معلمینو تقاعد هم ورکوي مهرباني به وکړي
د ورور ته به وایو چې متاسفانه د افغانستان وسلیم مسولین چې دی تر ډیره پورې د رسنیو او مطبوعاتو البته د آزادو رسنیو او مطبوعاتو پیچلو پښتنو ته چې په هغه ساحو کې دي چې دوی ورته ځواب نه لري لکه د نجونو د ښوونځیو په موضوع کې د متقاعدینو په ستونزو کې د بشري حقونو اړوند په ځینو ستونزو کې د اساسي قانون د موجودیت او نو موجودیت اړوند مسایلو کې او ګڼ نور مسایلو کې له مرکو په دې اړه او له څرګندونو په دې اړه باندې ډډه کوي او معلومات نه ورکوي یوازې هماغه پخوانۍ څرګندونې چې د موضوعاتو په اړه باندې کړې دي د ازادي راډیو د خبرونو په اړه باندې یو اوریدونکي سوال کړی و ورسته ځین نور پیغامونه هم د وخت پیدا شو هغه پیغامونه به مو اورو چې څو نور اوریدونکو ویل دي چې د راډیو للارې د ازادي راډیو د خبرونو اوریدل ورته ستونزمن شوي دي د دوستان ته باید وایو چې موږ له ځینو تخنیکي ستونزو نه چې د موږ په نشراتو کې دي خبر یو په ځینو ځایونو کې زموږ غوریدون کې نشي کولای چې په لندو صفو او منځنۍ صفو باندې د موږ راډیو دی په خا په سیر واوري په ځینو ځایونو کې اوریدل شي. د ازادي راډیو د تخنیک دی برخې همکاران په دې اړه باندې کار کوي او ډېر هیله مندشته چې په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه حل شي او اوریدونکي به د موږ خبرونې په دغه موجونو باندې په صاف او واضحه توګه واوریدلی شي. خو اوس که چیرته تاسو په داسې سیمه کې چیرې چې د ازادي راډیو خبرونې سمې نه اوریدل کیږي، کولای شئ چې د ازادي راډیو د اپلیکیشن په ګوګل پلی کې یا په اپل سټور کې پیدا کړئ. په دغه سټورونو کې چې آنلاین دي تاسو ازادي راډیو په پښتو، دری یا انګلیسي تورو باندې سرچ کړئ، دا اپلیکیشن پیدا کولای شئ. دا ډیر کم انټرنیټ سره تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د دغه اپلیکیشنونو لاري په مستقیمه توګه واوري. همدارنګه کولای شئ چې موږ د فیسبوک پاڼه وڅارئ، هلته د ازادي راډیو ډیر خبرونه، خبرونه او نور مطالب خبريږي او اخودل کیږي چې لاغې لاري نه موریدل شي. او د ازادي راډیو د واتس اپ چینل یا کانال هم تعقیبولای شئ چې هلته د ازادي راډیو خبرونه شپه په شپه باندې تازه کیږي او اپډیټ کیږي او تاسو یې اوریدل شئ. بیرته د کډوالو موضوع ته راځو. د کډوالو په موضوع کې د افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو په ستونزو باندې وغږیدو. ځینو اوریدونکو کسان په احتیاط خبرې کولې خو خپل ستونزې تر یو حده پورې بیان کړې. کډوال په بیلابیلو ولایتونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، بیکاري، بیوزلي، د سرپناه نشتوالی، د درملو او روغتون نشتوالی، له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو داسې کس پیغام اورو چې د کډوالو ماشومانو له روغتیا ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي توګه د کډوالو ماشومان زده کړې او درسونه خواسم ترې پاتې دي، نور په ډیر بد وضعیت کې دي، ځکه ماشومان ډیر سي پزیر دي، د اقلیم په وړاندې، د تودې هوا په وړاندې، د سړې هوا په وړاندې. نو په کډوالو کې اسي پزیر قشر چې دی هغه ماشومان دي. دا پیغام اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محمد انور مدنی د کندهار ولایت څخه. فکنم د مهاجرینو اوزا یا د کډوالو اوزا ډیره سخت خراب ده. زه خپل په یو مالجوی تغذیوي مرکز کې کار کوم. دلته موږ وینو چې مهاجرین یا کډوال ماشومان راولي، خصوصا د دې ماشومان ډیر سخت او بد وضعیت کې دي. د سوی تغذیه لارخې موږ، یعنی موږ د دې په اوزا باندې د تغذیه له حسابه د مرزونو یا د امراض یا د صحت له نظره خبرې کوو. د دوی اوضاع ډیره سخت خراب ده. د دوی ماشومان په داسې یو خطرناک حالت کې دي، ټول په شدید خوارځواکي باندې اخته دي یا په غټه پیسې دي سره. ولې چې دوی دلته راغلل، کندهار کې هوا هم ډیره سخته ګرمه ده، خصوصا دغه مهاجرین چې د پاکستان راځي غټ اندازه دي حسابېږي. نو د دوی کوشنیان یا ماشومان ټول په سوی تغذیه اخته دي. دوی ته باید دولت او د دولت سره په څنګ کې تجاران پاملرنه وکي او د دې سره په څنګ کې د دې د پاره باید صحیح مرکزونه جوړ شي. ولې د دې ماشومان ماته استمخ کې ویل چې ډیر په بد وضعیت کې دي، لاسنیوي ډیر، پر هر چا حق دی، پر هر چا لازم دی چې وکي، خصوصا دولت، تجاران، مدني ټولنې او خپل هر هغه څوک چې سی په وسیه. نو د صحت له نظر خو دې مجبینو مش په دګر کې د دې ماشومان او د دې مندي دلته راځي، کومي مندي چې شدي ورکی اطفال ته هغه خپل سوی تغذیه دي. کما شمان چې دلته راوړي ما درته ول چې شدید سوی تغذیه دي، او بل د دې ماشومان چې دي د هر نګات څخه د دې وجود هر مرزي ته کاندید دي. نو په ټوله کې د دې وضعیت واقعا هم خراب دي. د صحت له نظر سل پیسې د خوندي هم نه دي، لس پیسې د خوندي دي. ولې دلته د سرپناوی نه لري، په شدید ګرمۍ کې په داسې یو کندوالو کې یا خیمو کې د ژوند کوي. نو شمو زوم ټاکلې ده د ازمږ د سترګو لیدلې حالو چې موږ درته وایي ډیره زیاته مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام جوړ او خوشحال ولر. نو زموږ هم دا دغه دی چې موږ د کوم مهاجر چې تللی دي د افغانستان څخه تللی دي، زموږ د افغانستان مهاجر په ټولو دولتو کې ستا. نو دا د شاله سندې تللی، هیڅوک خپل کور نه پرېږدي. خپل کور چې د تعلیم زمینه ورته مساعد دی، د کار زمینه ورته مساعد دی، یعنی زه به داسې درته ووایم چې په وچ ډوډۍ ماړې لا دا زموږ د افغانستان خلک غیرتي دي، خپل د کشور رسنه ځي په نورو کشورو کې ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي. زه خپله د دغه ایران شاهد یم چې د مهاجرو سره 40 کاله تر مخه داسې سخت ظلمونه ورسره کول چې په دغه ګرمۍ کې بیا د دغه ټانکرانو اوبه ټانکر بیا د باندې راول، دغه اوبه بیا په چشلې چې هغه به سړی نه تنده په ماتېدله، نه بیا هېڅ یو انرژي بیا سړي ته نه ورکوله، سره د دې سړی بیا تر نس بیا لا خراب کوي. نو موږ دا مهاجرتونه چې کوو، موږ د مجبوریت په اساس باندې کوو. مهاجرت هېڅوک خپل کور نه پرېږدي، هېڅوک خپل ځای نه پرېږدي، هېڅوک خپل کلی نه پرېږدي، هېڅوک خپل قریبان نه پرېږدي. منګر خو نو یو متل دی، وایي وطن د ظلمه سباتیږي، یا ډېر غریب سي، یار دی غمه ځینه. نو موږ دغه دوه مشکله لرو په افغانستان کې اوس. الحمدلله امنیت شته. منګر زما د اسلامي امارت پر مشرانو باندې دا غږ دی چې تاسې د دغه دوه نور کارونه هم ورته وکړئ. یو زمینه د کار ده چې زمینه د کار ورته برابره کړئ، هېڅ یو څوک په زړه نه شه چې خارج ته ولاړ شي. دوهم دغه د تعلیم زمینه ده. تعلیم موږ باید تعلیم په نرو په ښځه باندې په لوی کوچني باندې موږ توجه ټوله و تعلیم ته وکړو. حتی موږ باید په یوه وخت باندې ډوډۍ وخورو، هغه هم په وجه نه سي وخورو. موږ باید تعلیم ته وده ورکړو. موږ باید د تعلیم د معلم تنخواه ورزیاته کړو. موږ باید د شاګرد باندې موږ باید ښه مسلکي معلمین ولرو. موږ باید ښه مسلکي ښوونکي ولرو چې زموږ اولادو زموږ کشرانو ته ښه درس ورکړي. نو زما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو سره دا غوښتنه ده، که چیرې تاسې مهاجرتونه کموئ یا دغه کموئ، نو تاسې اولین کار چې کوئ دغه د تعلیم زمینه ورته برابره کړئ. دوهم کار چې کوئ دغه د کار زمینه ورته برابره کړئ. نو چې کله د کار زمینه ورته برابره سوه، هېڅوک حتی چې په افغانستان کې 500 افغانۍ هم ګټي، له خپل د کشور سره څوک نه ځي. نو خلک مجبور دي چې خپل د کوره سره ځي. خلک په وچ ډوډۍ باندې ولاکه ماړی، داسې نیستي ده، داسې که کښت وکړي کښت یې شی نه کوي، که یې دغه وکړي که یې نه کړي ماریان دی که کړي ماریان دی. ځکه چې د ځمکې خرڅ مصرف پر زیات دی، دا کودو ټکچر تیلو بل شی دا پر ګران دي، زراعتي دواوې دي دا پر ګران دي. نو پر همدې اساس باندې دا کښت کې یم د خاص د وچ مجبوریت څخه کې نقطه تعالی جل جلاله دی وکي چې بس د اسلامي امارت تر مشرانو پر تاسو ما ژغ ورسېږي. الله مو جوړ او کنیا بولر. السلام علیکم.
د یو بل اوریدونکو پیغام مو اوریده چې بیکاری ستونزې د کډوالۍ لوی سببونه بلل او په وسنوي چارواکو یې غږ کوي چې خلکو ته د کار زمينه برابره کړي او بوختیاوي د برابره کړي چې خلک وکولای شي کار روزګار وکړي. د همدارنګه د پراخ او سخت بیوزلۍ په اړه هم ویل. وړاندې په خبرونه کې له ننګرهار نه د کډوالو په اړه پیغام لرو. همدارنګه د مقامي شنې اوریدونکو اتلم دی بیکاری په موضوع باندې غږیدلې. همدارنګه په متفرقه پیغامونو کې په ننګرهار کې د فابریکو یو کارکونکي ویلي چې د برقۍ له امله فابریکې فلج دي، او همدارنګه په یو ولسوالۍ کې د پکتیکا ګلۍ فصلونه ځپلي. دا پیغامونه به واورو. همدې سره دا خبرونه هم بیا پای ته رسیږي چې وروسته به په نورو خبرونو کې د ازادۍ راډیو نور همکاران در سره ملتیا کوي.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو ته، او څوک چې زما غږ د ازادۍ راډیو له سپوڅ خاوري تصویح الله احمد ننګرهار ولایت د مومنداري ولسوالۍ څخه مې تاسو ته پیغام پرېږدم. زه به دومره د کډوالو په اړه دا درته ووایم چې کډوال یو خو په افغانستان کې غربت دی، او بل چې پاکستان دغه کډوال راړی او په ډېر بېزتۍ سره دی په لور رالیږي. نو په کار ده چې اول خو سره هلته لږه ګزاره وشي، که هلته ګزاره نه کیږي نو بیا چې راځي دغلته به افغانان رونه دي ورسره مطلب لاسه اوږه شي، چې مطلب دوی تر بیرته د کار زمینه برابره کړي، هم لیان برابر کړي. اسلامي امارت څخه هم دغه هیله ده چې
چې دوی سره بیرته مطلب همکاري وکړي. نو نور په افغانستان کې غربت دی، هغوی سره ډېر بد وضعیت روان دی، ځکه دوکانداران یا بل کوم روزګار والا چې کوم دي کارونه یې مطلب په ټپه ولاړ دي، قرضونه یې ختم شولو. نو په ډېر وحشانه ډول د پاکستان څخه وستل کېږي. هیله مې ده د افغانستان حکومت څخه چې دلته مطلب کډوالو ته ښه زمینه برابره کړي. انشاءالله چې دوی کې داسې کسان شته دی چې د افغانستان د خاورې د خیر جوګه وګرځي. السلام علیکم ورحمت الله.
سلامونه وایم د ازادي راډیو محترم کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به. اسدالله د تعلیم د هلمند ولایت څخه. د کډوالو اړوند زما نظر دغه دی چې د کډوالو سره باید حکومت هغه شانې مرسته وکړي چې مثلا د سرپناه ځایونه دلته په اکثرو سیمو کې چې دی کډوال نه لري، د سرپناه ځایونه ورته برابر شي. او بل خیریه بنسټونو والا هم باید کومک ورسره وکړي. زموږ د خیریه بنسټو والا څخه هم یوه ګیله دغه ده چې پخوا د جمهوریت پر مهال د کډوالو سره مرستې کېدلې. مثلا دا د ملګرو ملتونو کوم د موسسې کارکونکي چې و دا کډوالو سره مرسته کوله، وس هغه هم شاور اړولې د نو وس حکومت هم نسي کولای، ځکه د یوې خوا اقتصادي بندیزونه دي په رسمیت حکومت نه دي پیژنده سوي. نو باید خیریه بنسټو والا دغه میدان ته را ودانګي، د کډوالو سره مرسته وکړي. او بل د کډوالو سمور د یو افغان په صفت دا غوښتنه ده چې راسي، شل کاله دیش کاله په پاکستان او په ایران کې تیر کړل، کله به راځي خپل وطن ته. اوس خو الحمدلله دا د افغانستان کې امنیت دی. مثلا داسې بیکاري هم نه ده لکه د اکثره کسان چې وایي چې بیکاري د خدای مهربانه دی، رزق والا جل جلاله راکي. نو د لوږې څخه هم ولاکه مرسو. د کډوالو سمور دا غوښتنه ده چې راسي خپل وطن ته. موږ تاسو باید خپل وطن په خپله جوړ کړو. مثلا که په بهر ملکو کې خدمت کوي، راسه ولې خپل په افغانستان کې خدمت نه کوي؟ نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ حکومت د مینې د سرپناه ځایونه ورته برابر کړي کډوالو ته، او کډوالم یو څه پام فکر وکړي دلته راشي خپل وطن ته. څو در څو په بهر ملکونو کې داسې د سختو تکلیفاتو داسې سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. نو دا غلمه یو نظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. تاسو څنګه چې په جریان کې سي په جلال آباد ښار کې دوه بجې ماخام نه تر سهار پنځه بجې پورې د ټولو فابریکو باندې برق قطع کیږي، او هر فابریکه کې 50 الا 100 کسان کار کوي، چاغوی ټول شپې له خانه ورته برق نه وي، سہولت ورته نه برابرېږي. دې له خاطر چې نشي کولی چې هر فابریکه کې غټ جنراتور وي چاغه ولري 50 کسان، په خاطر مصرف ډیر جګرازي. نو مشرقي زون تاسو معلوم دی چې په افغانستان کې 50% د چرګان تامین برابرۍ، چې د مشرقي زون کې په جلال آباد ښار کې زیاتره کشتارګاګانې دي او فارمونه دي چې کشتارګاګانې غوښې حلالوي تر څو فریز کې برق نه وي. نو هغوی بیا څه رقم مساتي د لکونو ډالرو زیان هغوی ته رسیږي. او خصوصا بل خوا ته د واکسینونه دي چې ډېر په مشکلاتو باندې پاکستان هیواد ناراضي دلته افغانستان ته، او فلحال چې برق نه وي هغه واکسینونه ټول په فریزرو او په یخچالونو کې ساتل کیږي، چې هغوی لپاره مېس امکانات اعلان نه برابرې. نو تاسو نه مهرباني موږ دا کوو چې تاسو موږ سره همکاري وکړئ او زموږ غږ ورسوئ. مننه.
زه د ولایت پکتیکا برمن ولسوالۍ نه یم، د نار کلینه نور من بارای د اورال عماله طوفان او جالای وکړه په کوښول. موږ اندازن سل دو درې سو بوغونه غون برباد کړ، تباہ برباد کړ، پسونه غون ختم شو. یا بارای کده ته تصویران څو ویډیو لښما شغه ته سره مهرباني سره وکشتې په سوشل میډیا ته خپل کې مخه دو پیج په باندې خبره کې چې مخته خلک راشي مشترته مدد غوړي د سرکار نه افغانستان اسلامي امارات نه میسلش کومک وشی میز غریب خال ته زیوز دستاو ما
سلام.